Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. دا سره رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړي چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نږدې ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرحد کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اگست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل، د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپترو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي دي ازبکستان ته ولاړل. کان اوز رسنه د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هینک د وژې په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداری پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل چې په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي، ستونزې وي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپل خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداری د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د امریکا دولت چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کډوالو لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د افغان کډوالو د استلو پاره د پاکستان تر پریکړه اندیښنه شي.
د دوی غوښتنه ده دا چې بیت باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی.
د تهران والی وای سشکالی لدی شاره 3 لک بهرنی اتبا استلی دي. د طالبانو حکومت د کمال خان بند بیا پرانیست. د اوبو متخصصان د دغه بند چارې لا هم نیمګړي بولي، خو وایي
لوی بندونه له یو خوا د سیلابونو محافظت ایجادوي، له بل خوا د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډیروي.
بل ځای ته د غزې د اوسیدونکو د انتقال په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو غبرګونونه وپارول.
د ټرمپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
د اورزګان دوکانداران وایي د ډالر د ارزښت له لوړېدو سره د جنسونو بیې ختلې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته پیاد لري azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډي کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږ اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لش تر لشه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. دې کار په پاکستان کې میشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو این ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دېخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوي دي او هغه افغانان هم نیول شوي دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شاغلی شریف وویل که چیرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم هم درد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډي څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو این ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول د هغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخېدای شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی، خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمېر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته دی وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتہائی ډیره زیاته ده او دغه پریشانی ده بالکل خدای کنه ډوډۍ 15 کې ونه خدای کنه ځون 15 کې زګه څه 15 کال په وطن کې سړی تیر کې او په ورځ باندې په کې پرته امر وشي ته دو ورځو کې درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي، خپل وطن ته به ځي. انتهایي ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلی زما کور پاته، اوه ورځې ټیم یې راکړه، دوه ورځو کې ووتې ولا ښځې م بولم او نرانم بولم نن اوس په دولي یاد مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې مونږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وی. طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي، دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس مونږ انتهایي پریشانی کې اوس مونږ ته والله که داسې چل راځي چې اوس څه وکړو.
نوم می اسد الله دی، زخپل پیوار کا کی مصیب اسلام آباد کی وسیدون کی پاکستان کی صاحب لکز تقریبا چی د دوڅل وی خلونو نو وسیګم پد لند شپو کی یا پد لند میاشت کی زمون سره چی کم وسایت روان دی صاحب هغه بیخی نا چلن وسایت دی کم سے کم کما باسی مات دی لک ټیم را کی مقرر ټیم دی راته وخه ز پغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ما نوم دی شیر خان،
ما د کورنۍ دغه سی سی کارډ لري غونډ مکمل
هو پیدایش خپل مال نه دی پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسدا اوس دا درې ورځې کېږي زه کور نه وځم حالات دومره خراب دي شپه ورځ نه دی چاپیره باندې غورځي حالات سره ډېر خراب دي ژوند څه بېخي نه دی چې د پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وې.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران اردا خبري آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو یو غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بی اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایرانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال له پیله تر اوسه په دې ښار کې 100,000 بی اسناد بهرني اتباع له نیولو وروسته له دې هېواده وستل شوي. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس په همدې موده کې 200,000 نور بهرني بی اسناد اتباع په خپل خوخه له دې هېواده وتلي. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بی اسناد اتباعو نیول کافي نه دي، بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوي او تر دې دمه 300 صنفي واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوي او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بی اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لورې نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزېدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلوروش ساعته.
طالبانو د کمال خان بند د دریم فاز له بشپړولو وروسته پرانیست. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس دا خبر پرون یو بونه وروسته تر دیخ پور کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د کابل له سفر وروسته په تهران کې رسنیو ته وویل چې د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري. د کمال خان بند د نیمروز په چار برجک ولسوالي کې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 16 میگا واټه برښنا د تولید په هدف په 2021 کال د طالبانو تربیه وخت رسیدو نږدې 15 میاشتې مخکې پرانستل شو، خو د دې بند کانالونو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. دغه وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تېر جمهوري نظام د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای وو، خو بیا یې اوبه کمې وچې او غیر فعاله سوای وو. د تیر جمهوري نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو له مخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیسته پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت سینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیلمن دي چې د دې بند په ګټه اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهار برجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
95% مردم ولسوالۍ چهار برجک زراعت پیشه هستن. کل
د چهار برجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیز ځمکې لري، خو په دې ستایو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چار برجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خلی به مردم زراعت فایده زیاده داره، مخصوصا زمیندارا که زمینه ای که او به اونجا نمیرسایی
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کېږي. نو دوی دې ته اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دي نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته سوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سګنۍ وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې شوې نه دي او په خبره یې په ناقصه توګه ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق چې کمال خان تولیدوی شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدی نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دی وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بل خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدي غبرګونونه څرګند شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یوه دولت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزې ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځایه کېدو وړاندیز خندلی او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې یوه ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یوه فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپایي ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
د غزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه مو په واشنگتن کې د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند او شنون کې هاشم وحدتیار څخه د هغوی نظر وپوښت. د وویل
د غزې په اړه چې ولسمشر ټرمپ وویل هغه د امریکا دریست نه دی، هغه خپله د ولسمشر ټرمپ دریست دی او د دې اجرایي کولو سره به ټرمپ د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، ځکه دا د ده تصمیم پرېکړه دی نه د امریکا. دلته په امریکا کې فرد محوره نظام نه دی، سیستم محوره نظام دی، قانون محوره نظام دی او خلک په پریکړه کې په ډیرو مسایلو کې. او کوم څه چې دوی ویل د خبرو سره سم د سپینې ماڼۍ مخته په زرګونو امریکایان راپورته شوي وو د غزې او د فلسطینیانو په طرفداري. نو ټرمپ بل ستونزه د ټرمپ په مقابل کې دا ده چې ټرمپ پخوا هم ډېرې دا رقم ته خبرې کړې وې او طرحې وړاندې کړې وې، اما یو هم عملي نه شو. بخصوص په تیر دور د رئیس جمهوری کې دوی چې د مکسیکو دیوال به جوړوم اما حضور یې ونه رسېده او جوړې نه شو کړلی. او په عین وخت کې چې 11 میلیونه مهاجرین به د امریکانو وباسم چې لس فیصده ونه شو کړلی چې وباسي.
د منځني ختیځ په عربي هیوادونو چې اکثره د امریکا دوستان هم دي، ستاسو په نظر د دغو څرګندونو اغیز به څه وي؟
د غزې اړوند د ټرمپ څرګندونې به درې ډېرې مهمې پایلې ولري. یو دا ده چې په منځني ختیځ کې یا په لویه کچه په دا سیمه کې د واشنگتن متحدین به د امریکانو فاصله واخلي او دوی به د روسیې او د چین په طرف ته ور ودانګي، او په نتیجه کې به بریکس چې یو بله نړیواله اداره ده، د واشنگتن سیاله اداره ده، هغه به د امریکا پر خلاف قوي شي. دویم تاثیر به یې دا وسیږي چې په منځني ختیځ کې به دغه تاوتریخوالی لا زیات شي، نوې جهادي ډلې به منځته راشي او د سیمې او د نړۍ دپاره به لوی ګواښونه جوړ کړي. دریم دا چې امریکا د دیموکراسۍ او د بشري حقوقو مدافع ځان بولي. د ترامپ دا څرګندونې به د امریکا نړیوال پرستیج او اعتبار ته شدیده ضربه ورسوي.
په واشنگتن کې میشته سیاسي چارو نظر خواند هاشم وحدت یارو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واورېده.
له خبرونو ور اخوا
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې په ورستیو کې او زلبیا د خوراکي مواد او قیمتونه لوړ شوې دي او وای چې اکثره خلک د جنسونو د پیرلو توان لري. دغه ولایت خلک وای لې وی خوایې بیکاری ډیره ده او بلې خو د جنسونو به لوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دغل تراغلی خلق وای چی اوس مهال د پخوا په چیر د توکو به لوړی دی او د نسی کولای چی د پخوا په شان توکی وکلوري. عبدالرازق دغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار تراغلی خوغه ناخوښه دی ځکه وای چی د توکو قیمتونه لوړ دی.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ تر رسېدلې دي ډېر ګران دي. خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی نو هغه فارم به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاری شکر دنیا یوه خواري هم نسته یوه زندگی نسته او به وچې دي کښ نه دی کړ یوه دانه تخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کړم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یوه زندگی نسته نه شپنی نه بزګری نه مزدوري یوه زندگی زموږ لپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ زندگی را برابر کړو. زموږ ته خواهش ده دا کوو چې موږ ته یو کار او کتار برابر کړو په یو څه مو پوه کې موږ دغه بیروزګاره ناست یوه خواري نسته نشي ولاکه لور دی خلک په موږ کې ستاسو موږ په فکر په زیره باندې ډوډۍ ټولو د کلي سره زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم موږ دوغه نه څوک ولا کله روچ موږ ته یا په یو وخت خاري را پیدا کی یا وزن د ګیره پیدا کی دا چې مسکینان په موږ کې ستاسو د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کله دي.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتلا د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي دغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
شانخونه د ډالر په قیمت کې چې دی هغه ته خو مشه چې دی په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړی چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکړي. نو بار چې موږ د کوم شی چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو نو هغه شی په افغانۍ دی افغانۍ چې د ډالر مقابل ته وړي بار لوړی شي کنه په ډالر پیسې چې کې نه دی لوړ هغه شی پر هغه ترتیب دی کوم شی نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دوه نه لرو نو په دې خاطر موږ شی چې د ډالر ته مقابل کې لوړی شي په خاطر چې خارجي توکي هغه چار څو غړي هغه پر موږ باندې تپی کاغه ک لس په صدام لري باندې خو زه که شل پساده که جیش پساده ارسل پساده مالیه چا باندې خو زه خمجه دغه نه لول مش شي نه لرو په دې خاطر باندې که شي ولرو بیا چې ارسل مالیه و غوږ دغه مش تاوان نه کوي نو مش باندې هغه زکه اوس که مش شي ونه لرو نو په دې خاطر که دې لس پساده مالیه را باندې خو زه نو مش د چ خپل شي را واردو شي را د کوه تر ځا په را رسو نو مش خپل پساده او مالیه او خپل کرایو مصرفات حساب وکړو نو بیا مش هغه پر ورزو چې اوس مش خپل ځان ولرو بیا نه دونه مصارف نه پرځ د کړه اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاکشت دسته.
پا
پر افغانی سودا راکی هغه غټ جران چې د افغانی بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کناران ته موږ کم شی رانیسو غوړي دی براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانی په کندار کې رانیسو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی دا غوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران ته په وتر کوي په دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو نو دی راتوای چې موږ دا کم شین چې دی دا غټ سودا یو غوړي او براو په میټو وری چې دا شیان موږ په دغه رانیسو په ډالر رانیسو نو چیرې ډالر پورته یې پر افغانۍ باندې نو هغه موږ ورسره پورته کوو دا شیان که چیرې دې ته زړې ذخیرې پاتې په منډیانې ډکې هم دی دا شی پورته کوي مثال بس د ډالر په نرخ دی ورسره روان یې که مثال ډالر یې واغوانۍ پورته سي نو د دې شی بس ورسره پورته دی ده ته پر موږ ګران دی نو په عام لس باندې ده ته بیا شی ګرانېږي
د اورزګان ولایت د شاروالي ریاست مسولینو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دوی په هره میاشت کې د توکو قیمتونه څاري